په پاکستان کې ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې 8 ورځې په توقیف کې پاتې شي. په خانه سر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. در روس په خیبر پښتونخوا کې د لشتر لږ څلورو کسانو د وشلو او شاوخوا وشتو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهره چانو پر وی پوجي چاوني بریټ کړي او د چاوني دروازې ته اور ورته کړي دي. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نشته زر سن مظاهره چان نیولې دي. د یو تاسو خبر لمخې د وشل شویو کسانو شمیر په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې لاسو تر رسیدلې دی. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې یې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین وانګ وی بین په پکن کې د خبري غونډې پر مهال دا خبرې نن وکړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د څلورو خبریالانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. څلور خبریالان په خوست کې د دوشنبه پر ورځ نیول شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نه هتیا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې د سیشن بی پروسه خبرکړه ویلي دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. او رسای خبر دا چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون په 22مه واشنگتن ډي سي ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماڼۍ ویان دی کارن جین پیری نن په یو بیان کې وویل چې دا سفر به د آزاد سوکاله او خوندي بحر الکاهل هند په اړه د دوړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضایي ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وې مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شی ست
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي مم ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي. په دې نه خبره وي سدا یو شایسته دا یو مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیخیږي نو دی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته دویم دا معلومات نهسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک هغه ممکن دی سرکینی دی لمس کلی دی باندی لاس واچوی اغا باید پوسی سیزه پا کم حد که لچه سر کم چلند وکرم پا کم حد که یو چه تو همسی دغه تا حدود په غځای ختمیږي نور له ما سره تراغ دی خواته ډیر زیات مره سره نږدې کیږي او مره لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره یي دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته یې نه شي کولی خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي که چیرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي
خپل خاله زوی مې وویشتل هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل دلته کابل ته په کابل کې بیا ګیر شوم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وویشتل
هغه دغه جرم کړی
وو ما په دې شان کټول شایان نه پرتی بلده ډاکټر ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وویشتل
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته
خو بس خو ځوان دی بس تاسو پیښه سو وس خو پیښه مانی کول دا کار مې وکړ
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي قرباني باید تحقیر نه شي ریشخند پې ونول شي د ملنډو نه شي قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان یې وي چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کښېني قانون شته
د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولي وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو خلار او طریقې دا د چی کورنۍ باید خپل ماشومان ته د ډول تیرې کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپل ماشومان ته دا هم وای چې هغه څوک چې تاسو بدن ته نږدې کیږي او تاسو بدن فرض مثال لاس وهي او تاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لری ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي، او که په مکتب کې یاستې په مکتب کې خونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کول شي تاسو وژغوري ترې خبر کړي او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیرې کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې لتنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي، کچیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعده وي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نشو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به، دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دوی خبره منی ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشه دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر وړ دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبوري د داس په ګوتو راکښ کی دا هم داس په واضح ته کوته وای او بل د چې ماشومان مو لامه کم کینی پوی کو چې د هچا په زنګنو باندې باید کینه نه د هچا په غیګه کې باید کینه نه یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیګه کې ونیسي او خولي کې یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه د دې لپاره چې بدن صفا کوي یا کوم درمل پی وهي ماشومان باید په دې پوه چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي چې هغه په خپله په لاره سم وي که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی زه دا خبره نه منم دی ته باید وایي چې ګوره زویه ګوره لورې هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځویشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پورا کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړیږي او هغوی ډېر خوشینه کیږي
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري دوی هیڅ ابتکار نه کوي دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی ځوانان راټول کړي او سیاست ورباندې وکړي
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نه مغنی وایي د ایوی ټولنې د جوړیدلو په محل مهمه خبره د ایوی کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو خاص ځوانانو ته کار کوو او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو کله چې شخصي ګټې لپاره وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي
د ځازیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخینوي دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی په دې باندې کار کول دي دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډېرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان به سره منسجم کو، هغه ستونزې دي په نخه کو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر به خی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوی نه مونږ مرسته وغواړو، دا غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زمالون محل هدفونه سي، او محل هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسیوشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یوه ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سیوا، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و د سیستم کتار رامنځته کوي، دغه بیا خپله تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د له منځه وړلو لپاره د کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې سمش په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره ته وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکي. د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې تېر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
اخیستله هلتا خار ده سراغونو اوخ کنش تویا وله غم ده نشه خار وله به وزیده به وزیده به وزیده دوارا سمگرو نگردو جدائیده جدائیده ہر نفس کے ذریعے